ژرندو وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به یې پرې اوړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا جرند نه مخکې خو مونږ اوریدل دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوی او هغه سره وړو کول وای. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي. همدغه جرند نه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه جرند کې وړو کوي.
ځایي اوسیدونکي وای په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کیږي د جرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته جرندګړی وای. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړه کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرۍ مشران چې کوم دي دا د هغې د خوانه اوس برابرې دي او کوم وخت چې دی دا کاڼې مړې خراب شي دا لرګي مرګې خراب شي هغه ورته بدلی نور خپله استفاده دي کوي او بس خپل ضرورت یې را به کوي. نو
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي. همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجینر محمد ایوب وایي
ژرند چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړېږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغۍ شوی خوشبوئی موک نسرغه کې کو موک نسرغه کې کو اوس مسترګه او لاسونه سره بیل دي. تو پیړې شوې زما کور کې چراغ نه دی لګېدلې. هو هغه لکه د ګلو یو توندو او شیرین خوشبوئی لکلتانه په یو باد پسې ده خپل الوته دي. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړي. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټینګ په څیر د کوم جومات د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېرې ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې. دلته ډېر ژېړ مازیګره راغل لاړل. شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سرغه کیږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سرغه کیږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول را پورته شوی او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول را پورته شوی.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د جنو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو
عین هم دغه څه یو شی ته یو بحث سوی و په رحمان بابا باندې او چا دا نقد کړی و یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی وما بیا بل ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو دوا دانه دانا نه که په دنیا باندې غه وي هلته وی هسه وایي هلته بل څه وایي که نه نو د رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي که نه ما یوه خبره باندې باید ولاړ وی خو یو خو اوسنی کرکتون کې بیا وایي چې نه انسان چې ده یو احساساتي موجود ده انسان چې ده د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو دغه ویره ولې موږ ته راغله نه دغه ویره خپله یو احساس ده که دغه ویره موږ کلمات واچو داس هېر کړو هماغه شېبه او هغه هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې مثلا خواک سړک باندې که یو بلانو سره یو ترین منځ کې ناست دی په کنسرت کې یا چېرته دا محیط ان دا ټول سره یو ځای کې یعنې یو په یو نوي شکل سره وړاندې کې دا خپله هغه د تکرار مخه نیول کېږي حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي ځینې وایي خو زه وایم نه شاعر باید په هره شېبه د هرې پېښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښي یا کوم احساسات چې در راپارېږي هماغه شېبه باید هماغه تصویر کې هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر سي هغه چې هم لګېدلی ځکه چې احساسات په یو
همدغه علت ته چې بېرته تغییر راځي په شعر کې
باید تغییر راشي او که زه همیشه له برېښنا نه ولاړ شم دا خو معنا داسې څه شي نو خبرې زما تکرار دي بیا څوک را سره
نه اوري
او بله خبره په کلماتو کې ده کلمات هم ډېر رول لري شاعري بل څه لري نه هماغه کلمات دي ټولې لوبې له کلماتو سره دي احساسات خو معلوم دي مثلا ویره ده ویره احساس ده نفرت کرکه احساس ده مینه احساس ده عصبانیت کوچا غوسه کېږي احساس ده دا ټول مثلا احساسات دي او دا ټولې مثلا دا لري هر انسان داسې لري حیوانات لري ټولې لري خو کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي باید تفاوت ولري مثلا زه مثلا یو چا ته زنګ وم همداسې بس ټلیفون زړه مې کوخ مې پتنګ ده چا ته ټلیفون کوم چې یو ملګري ته مې یو څوک چې پاکه کې په هوا نرم هغې ته هر څه ویلی څنګ نو د هغه اول پوښتنه هم همدغه ایرانه چې څنګه یې دا د څنګه یې تعریف دا ده چې یعنی څه در باندې پېښ شوي احساسي حالت ته څنګه ده هغه وایي چې یاره زه ډېر خوف پتنګ ده خفه یم سره مشکل لرم بیا یو څه ستونزه را پېښه ده دا ډول څه زه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغې خپل ما ته را انتقالوي شاعر هم خپل احساسات را اخلي خو شاعر بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي هغه د هغه مخاطب کول د ډېر لوی لحظ څو کولی شي ده هغه ته ور انتقالوي خو دغه انتقال داسې نه وي چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم ښه یم په دغو جملو یې موږ نشو کولی په شاعري کې هم موږ مجبور چې بېرته همدغه زه ښه یم یا زما وزه خبه ده یا ته خفه یم
علت ممکن دا وي چې فرضاً که ته ووایې الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نه وي احساس پکې پاتې وي کلماتو پورې لاوسه پامبرته همدغه شعر ته مرغۍ شوې خوشبوي کې کو ګورو تونده او شیرینه خوشبوي له ګلدانه په یو باد پسې په خپل الوتلې ګوره ډېر کافر تصویر دی دلته بیا هم یو تصویري ابهام دی البته لفظي ابهام هم دا لري او مفهومي ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شعر کې تصویرونه نسبتا عادي دي یعنی دو کسان دی خبری نسره کوي او سترګې او لاسونه سره بیل دي. البته دغه برخه بیا یو څه بیل ده، لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي. یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي، داسې نسي کېدی فکر را سره نظر یاسې که نه، داسې نسي کېدی سي یو ځل ډېر عمیق احساس وړاندې کړي بیا بېرته سلو شي. البته که بیا بیا عمیق راځي بیا سلو راځي، خو بیا یو رتم یې پیدا کړو. لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډېر عمیق احساس وړاندې کوي، بیا بېرته شعر بېرته هغه له عمق نه راووځي او بېرته عادي خبرې سي. دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
تاسو هم ډېر عادل نظر ده. د شعر رتم بیا فضا، یعنې دا تر پایه ساتلی په کار دی. مثلا ما یو فلم کوت، دا فلم په دغه پیل کې ډېر داسې هیجاني و، ډېر ښه وروسته داسې راولوېد. نورمال دوه کسه و، پیتاوې کېناست و، بیا خو بیا خاطې خو هغه د پیل کوم هیجان، هغه کوم حرکت، هغه کوم هغې چې درلوده هغه یې تر پایه ورسو ساتلی. حتی په نیمایي کې نور نو فلم د دې وړ نه و چې وکتل سي. دا یو خبره ده. په شاعري کې ځینې وخت کېدای سي رتم یا کوم فضا کوم موږ معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کارو، ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده. دا د زور ټکان نه ده، ته خپله یو رتموز لري، یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې او ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو تر منځ چې هغه کوم واټن ده، مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده. باید هر ضربه وزن و طول و عرض باید یوه ثانیه، یوه ثانیه، یوه ثانیه، چې نه یوه یوه نیمه ثانیه، بل دویمه ثانیه، دوه ثانیه سي او بل بیرته یوه ثانیه سي. دلته درې که څوک دغه رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي. یعنې هغه کوم، یعنی موږ کولی شو چې په شاعرۍ کې هم رتم، ځکه چې اوس خو یو مشکل په دې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده. خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نوره له شعر وشړل سي، لرې سي، ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري، د تخیل د خروج وسایل لري. مثلا کېدای چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي. یا دلته زما په شعر کې خبره په دې کې رسي، یعنی یو ځای کې احساسات ډېر ښه ښکاره کېږي یو ځای کې، خو دا فرق کوي.
وبس زما مطلب دا و، یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو، شعري منطق زیانمن کېږي او سرچپه ممکنه ده. استاس په همدې شعر کې مرغۍ شوې خوشبویي کې عادي حالت ته بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغلی، دا هغه شعري منطق ایجابوي سي همداسې وي.
مخکې مخکې چې ویل به مجبور وو چې هغه د شعر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو دپاره هغه کوم شیان چې هغه لوښي چې دي هغه په پام کې ودرو. خو ځینې وخت داسې وي چې شعر موږ دونه په خپل تخیل کې ځو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي. مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد اته نسو هغه کولی، ځکه شیبه کې چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل د اخلم نو هغه شیبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو، که نه بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې سي. کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وسي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده. او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
بله لاهو صاحب، ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد، کنه تشبیه و استعاره خو له کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو. د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دي وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغۍ شوې خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو، مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده. خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته، ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات
د سلګونو معنا او پنډه لزان سره وړي. لاهو صاحب، مثلا کله چې ته وطن یادوي په شعر کې، د هیواد په اندازه شعري معنا نه لري، زیات لري. یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو، په شعر کې هیواد یاد کو. هیواد یوه سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبی ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو د نیکنو او دا ټو. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایسته غورځو، نه به پخواني کلمات ایسته غورځو، لیکن بڼه به یې نه وي کوو، خپلې خبرې به پکې ځای وو. همداسې نه ده؟
بالکل. اوس ګورې، دا مونږ څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شیان لرو. یو آینې دي او انتظایي دي. که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی شو، ځینې چاته نه شو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ آینې تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د زه احسان ده، که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي، خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نه شین دي،
یعنی کېدای شي په نوي شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي. بلکې موږ ویلې چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي، زمون فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نوي کړو، ترکیبونه نوي ورته رامنځته کړو. پیغله شوې مثلا پیغلې پرو شي، مثلا پخوا به څوارلسم سپوږمۍ، یعنی څوارلسم یعنی معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی، هلته مونږ هغه نه دی یاد کړی. چې تکرار راغی که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار وو. مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. مونږ هلته پلوشي او ته پیغلې کړي دي، مانا دا ده چې یعنی رڼا یې تیزه ده. او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده. دلته شکل بدل شو
په همدغه شعر کې. لاهو صاحب،
خلکو ته نه وایي شو، اما مونږ محتوا نه سو لري کوله. محتوا هماغه زړه په زړه ده، هماغه سپوږمۍ ده، هماغه غار.
او نه نه، طبیعت خو هماغه طبیعت،
سمندر هماغه ده. اوس مثلا لکه مخکې مې وویل
دخل مار نن مثلا المار ما خل مار ده. المار په امده شیر کی په نوی بنه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابی المار ماشوم شوی دی، یعنی المار شرابی شوی دی. خو د کوم جماعت البته په امده المار کی، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغانی شوی دی، چې شیر کمال ته ورسره رسیدلی. لهو صاحب، فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستونکي به راجذب کړي او ډیر ته به ډیر محسوس شي، که څرنګه؟
ښایسته نظر ده، خو یو خوب یې هم پکېشته. مثلا مونږ کله چې افغاني وایي، له افغانیتوب نه مطلب هماغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي.
نه، مطلب او بشه دا مطلب نه ده. مطلب مل افغانی دا ده چې هغه ماشوماله چې په افغانستان کې تیر کړی ده، لږه کې یو تصویر راکښو.
او هغه زمانی خلکو ته وریا دی کنه، یو ډول فیصله نوستالوژی را مکه کې.
لکه هم دغه اوس دغه په د جماعت په تیر باندې یو یو څراغ را ځوړندې کنه، نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم بیرته شریکوي.
مخه نظر یعنی هر یعنی مو خودشی و حالت که زه زین وقتی تصویرونه جوڑاو بیا شیرونه فیسبوک تزبادی خاطره مرکوم چه زه ده لوستون کو خبرگون رو اخلن دوی کم تصویر نزیاد خواند اخلی. لکه ده تاس ده اشاره وکره اولین زو ده خبر ما تاسو نو آورده، یعنی ما تروسه ده سی و خبرگون نو آورده. یعنی سونه چه ده خلق و خبرگون بی همو گونه لیکوال یا شاعر مثلا ده خبلو رای بدلی ده همو په طرف سی ده همو زوخ پیدا که یو خو سامه ده هنرم ده یو سبا ده خلق و زوخ تا با هم سره پام که. مثلا یه وقت که ده دا مثال ما مخکیم ورکړه و دا د افغان یو سندرغاړی احمد سهر دی پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مستې سندرې ویلې او داسې شور انګیزه او دا نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي، وایي دا علت یې څه ده؟ ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی؟ که نه چې زه فوق العاده اعلی ژوند لرم، خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښیږي. د دوی تمایل دغو سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما به ویل.
لیکن لاهو صاحب وباسئ، ډېر به هم تمایل ته هم څوک نه ګوري چې بیا له خپل مسیره ونوځي.
عالي ډېره. خو نو ځینې وخت بیا دلته بیت اساس پر موافق هم یعنی یو حد پر ځکه چې به د دې تمایل بیت دې شاته دې ګرځي ځکه ځینې وخت دې اوریدون کې ذوق هغه د ښکلا خوښول یې هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابت کاپیسا د نورو نه راخیسته زمونږ اوس مشکل دي کې ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي د هغه پلانې رنګ ښه رنګ ده هغه نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بېله دې چې دی خپل ذوق په نظر کې ونیسي دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دی هم اتومات دی دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیس په سترګه ورته وګوري خو موږ هم بل یو بل هغه په دې لرو یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږ دا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښولې هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه یې راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یارو دا به هیڅوک هم ونه لري خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې تاثیر ته مونږ خوښ ده هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو د هغه کلمات او جملې مونږ ته خوند راکوي نو په هر حال به موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کومه اندازه چې د هغه هم باید لوړه کړو دائما یې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات شي نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنې هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یې اوس تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي به ویل کېده چې هلته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر د هغه ته مونږ نظم نظم خو چاغ نه وایي شعر نو خلک مجبور وو په بد ویناسته به فقط قالب فقط قافیه او وزن نو بس نو شعر دوی نه پوهېدل چې نه شاعري دا نه ده مونږ وینا ده نو وزن پکې شته نو قافیه خو شعر ده مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته او ما پخپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي خو هڅه پکې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي نو زه په هر حال داسې یعنې زه داسې نه شم ویلی چې زه چې روان دا زما لاره ډېره عالي ده او د خلیته زما لاره تعقیب کړي یعنې زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پېرلې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه پکې راول یو څه کوشش
وکړو چې دا یو څه کار وکړو. له ښاغلي لاهو څخه دا ازادي راډیو مجلې د تېرې اونۍ په خپرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کېشي نو د تېرې اونۍ خپرونه هم په ازادي راډیو .com کې موندلی او اورېدلی شي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې کیسه راته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي نو عکاسي ته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په اوسني ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی دوی اکاسی پچک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. دا اکاسی د اصولو په اړه بل شاغلي رسول څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، اصلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخي،
او
هره برخه باید له بل برخه سره یو شوي،
یو شوي د دوه افقي او دوه عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نهو شیانو کې څو شیان باید اصلي
ګوره،
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا رسي یو منظره سي ویني، تاسو باید درې خط دوه خطه داسې وباسي، دوه خطه داسې، یعنی
دوه عمودي دوه افقي،
او دا په نه
برخو تقسیم
برخو تقسیم کی، او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا کلاس یا ایلاند چاپ لاس یا دغه کی هغه مهم شی او ځای کی راوړي،
دا تقاطع په هغه مهم شی راغلی،
او باید هغه شی زیاتره عکسو کی باید هغه او ځای کی راسي.
او دا جالب فرمول ده، او بل څلور شونه پرې برخه کی اکاسان کی،
یعنی لیڈنگ لائنز یا لارخود کرخه، طبیعی کرخه، مثلا لکه لاره، سندونا، کٹاره یا سوری، دی لیدون کی سترگه دی اصلی موضوع تا بیایی،
یعنی پریکشک نشته چی یو اکس که خو زینو شانو تا توجه زی، لیکن تاسو لکه سرنگه چی دلتا اشاره ورتا کوی، یعنی زینو شان لکه لاره او لکه سیوره دا دیر مهم ده.
او مثلا تی بینی دا مطلب دا رسی داغا تی سگوره لاره ده، دا لاره اغا مهم شیطا خواته زی، یعنی دی تا سرگه دا لاره سر مهم
شیطا
تاقیبه، یادی مثلا دی غرو اغه
کمانونه
سیدی اغه مثلا یو چرتا یو کله زائد کلم کله غردا او دغه آلتی بی، یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی، او د ایتاسترګي او دغه کټاری زی اغه جیکس خدمیږي آلته وخونه ده یا پښو ده،
او یعنی او بخښ، یعنی د کټاری اخره باید یو دم پاک شنه وي قطه شوی
نو
شایي باید
نه کده سي مګرم اخ جو، یعنی کل رازی، یعنی کټاروس دغه کی د لیدو لیدون کو سترګي او خطه بي،
او یعنی د حرکت ور کوي،
حرکت ور کوي او سین او د شانس دي غو نه مخ
مخ کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه، کنه پاکس کې که څام د متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید ویستل شي، لدی پرته څه تناسب پاکس کې پکار
تناسب بل دا د چې یو سیمتری پاکس کې کده سی وی، بعضی وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ، مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ، له کړکۍ نه عکس اخلئ، مثلا کړکۍ په کې راسي او د کړکۍ شاته منظره یې د ښکلې راسي، یا دروازه، یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلئ، ته د نورو پانو شاته ګوري، او مثلا چارګردې پانو مابینه عکس اخلئ، چې د چارګردې شاخوا دیده ونه پانی راسی، دا دام دیر یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبره چه شیره؟
تناسب دارسی تا شای پا چوکات کرا، ولی او جالب را زیار شای پا چوکات کسی،
یعنی یو چوکات پا بل چوکات که تناسب مطلب ده، پا خپل ده اکس چوکات مطلب نده استاس،
یعنی پا خپل تصویر که، یعنی چوکات دوگه تا نو امسی مثلا فیزیکی چوکاتی، یعنی خپل ده طبیعی چوکات جور سی، یا غار نه عکس اخلي مثلا،
او د ساکسونه ډیر زیات شوی مې چې خلک فرن لوي دروازه عکس اخلي، لیو هغه دروازه یو کم معلومی شو، بیا روس ته دغه لکه عکس دې په چوکاټ کې شي، د کوټې په دیوال باندې د سیو شای،
د سیو شای وسیم
یو تناسب پکې پیدا کړي. په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کیږي، باید لاکس نه منفی فضا لري، کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا، بعضی عکسو کې ډیر ښه خرسي ووسی، دل خطر هغه عکس ته دغه وای مینیمم او غته مینیمالیزم، یعنی یو عکس دا ساخل دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده، او شاته بهر ده او پاس خالی ده، او دغه عکس دغه کورس ده په حساب مهم شیدا او شاته اسمان ګوري هغه خالی ده، یعنی تا توجه دغه کورت جلبوي او دغه دغه ته په حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه دا م یو سټایل دی اکاسې ده چې بعضې عکسانې اخلي دا
یعنی وبخښه یعنی منفي فضا مطلب له هغه شیانو په یوه عکس کې دي چې د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په هغه باندې نه وي
نه وي زیاتره خالي شي مثلا هېڅ هلته نهشته مثلا
لکه آسمان
لکه آسمان لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته ما سره ورکه بل شي ده مثلا دغه پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل ته نیسی توجه لري جذب نکی
رسولي سپتا سویل سي کله نا کله دا خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غوړي د مینیمال سټایل اکثره وخت لري او دغه وخت کې نو خخکاری نو ته ما په نظر منفي وخت کې بعد دسه الته لګزره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دي صدغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بد کوي
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکښه وي وینو
ډکښه مکم البته ته هغه د تا مهم شي چې خو له عکس وخت لري داستان ست د عکس د غوړې سره جوړ کې هغه لبین وړي تاسو ترګه خو ته وړي نیم موټر مثلا البته اټس په دغه کې
ده معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مباسه کو چې دوه او مولي او درې او فقې خطي په باسو پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسوي ویلې وو ام هغه همیشه هغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
تقاطو کې باید راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري هغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدې تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبرونه په ورستیو کې لنډه کیسه لرو د مورنی ژبه په نوم د کسلی کول خدای بخشری نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل وسته او وسادی روري مجلې ته را لې شلې ل دوی مننه کوم دا کیسه سره اور
بلاری په خوشنۍ وویل تا هیڅ هم دې ذکرې د ماشوم سر وزړید فلاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته له پالیبه به هم نه پوهېږي د جامې ګنډلو ماشین دی غایب ودرید ځوانه ښځه په خبرو کې ورولوېده سړیا تر اوسه خو له پاور سیم کې دی زده به یې کړي د سړي تندی تریو شو لاسي بکسې ور واخیسته له کوره ووت او دفتر ته لاړه ښځې ماشوم ته وکتل او ورو یې وویل ګوره زړګیه ته وایي خپل درسونه وایي د پلار خبره دې تر پنجړکه ویلې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل ښځې د ماشوم لاس ته تاو کړې ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی هلک بکس ته لاس ور وغځاوه بوټونه یې په پښو کړل د باندې ووته هوا سړه وه د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد د موټر ګړندی روان و یو لاروی ورمخته شو ماشوم یې له لاسه ونیو د سړک ته بلې غاړې ورسره لاړو په وروسته ماشوم په ټولګي کې و معلمې پر توره دړه یعنی هوا تورې ولیکل په لوړ غږ یې وویل خاندلقا علی به بار سه بار کتابچه هایتان بنویسید ماشوم په حیرانۍ سره خپل کتابچه ته کتل شیبه وروسته معلمې وپوښتل کندولک تو چرا نوشته نمیکنی ماشوم ورو وویل څه د معلمې شونډې بیا وخوځېدې چې گفتی هلک بیا خپله خبره تکرار کړه څه وکړم معلمې تندی تریو کړ بچې ما پښتو نه فهمم ته چی میږي ولاړه شوه. دوی بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحالۍ وویل، آفرین بچی لایق، چه قضو نوشته کدی؟ تختې پر سر یوه لوی کاغذ لیکل شوی و، په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله خپرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 501.
جامې